روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. غوګونه ستونې او پوزه د انسان د بدن هغه سیستم دی چې دیوی ناروغي او میکروبی کېدل پر بل باندې مستقیم اغیز کوي. د غوګونو ستونې او پوزه مهمه او خطرناک ناروغي کومې دي؟ که د غوګونو ستونې او پوزه ناروغي لرو د درملنې لپاره کوم ګامونه اوچات کړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې دا شیبه پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترینر متخصص ډاکټر سید امین نوري. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل دینه وکړو چې دغه د غوګونو پوزې او ستونی ناروغي والی یو لبل سره تړلې دي او په افغانستان کې دا مهال چې ژمی دی هوا سړه دی ستاسو په ناروغانو کې څومره دغه د ستونی ناروغي زیات تر سترګو کیږي؟
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه ونی کړي. خدای دې وکړي چې ټول صحت په جامو پټ وي. جناب لودین صاحب، دغه د کوم پوزې ستونی مرزونه په خپله تر معمولا یو بل سره تړلې دي، چون د یو بل سره نږدې دي او بعضې داسې لیارې دي چې هغه یو بل د سوسلی وي. مثلا د متوسط غوږ نه یو پایپ تللی دی چې په نامه د نفیر استاخي یا استاشن ټیوب یادیږي، او دغه پایپ د متوسط غوږ د انفی بالوب سره وصلی وي. یا مثلا خوله ده، ستونی سره وصلیږي، د حنجرې سره وصلیږي. نو په دو خاطر دی دغه مرضونه یو د بل سره تړلي دي. که سړی مثلا پوزې کې مشکل پیدا کړه، مثلا یو عادي ریزش، چې عادي دو عادي ریزش ته هم خلک مور د مرضو بې څه نه ده ویلي، چون دغه ریزش دی چې بعضې وخت که په خپل وخت درملنه ونه شي نو کېدای شي د نورو آفتو ته زمینه برابره کړه. مثلا یو د غو جملې نه دغه د سینوسونه هغه اجواف هوایی دي په د سر او د مخ په کاسه په هډوکو کې تش ځایونه دي، دغو ته سینوسونه ویل کېږي. چې نظر موقعیت ته یې بیا د خپل نمونه ځان ته خلي. مثلا که په مغزي لري هډوکه کې وي یا د مخ د پوز دوو طرفو ته چې د کوم هډوکه دي دو ته مغزي لري بون یا مغزي لري هډوکه ویل کېږي، نو د سینوس ته یې مغزي لري سینوس ویل کېږي. یا هغه سینوسونه چې د پوز نه پورته د سترګو نا ورپورته دو قسمت هډوکي ته فرونټل بون یا د مخ هډوکه ویل کېږي، نو دا فرونټل بون کې کوم سینوسونه چې موقعیت لري دو ته فرونټل سینوس ویل کېږي. همدغه چې د پوزې په دواړو خواوو کې دا هډوکی چې دی دلته اتمویدل سینوسونه دي چې دا څو دانې دي، او یو سینوس په کاسه د سر د میانځ کې دی چې دغو ته سپینې سینوس ویل کېږي. نو کېدای شي د دغو د سینوزیت سبب شي، دا د عادي ریزش، او بیا که دا درملنه ونه شي نو کېدای شي خدای نه کرده مثلا حتی داخل قف ته یعنی مغز ته میکروب سرایت وکړي، مغز پوخ ته سرایت وکړي، چې هغو ته مننجیت وي، انسفلیت وي یا نورو قسمتونو ته التهاب خور شي. یا مثلا عادي رسي ستونی ته، ستونی د التهاب سبب کېږي. ستونی التهاب که مثلا یو انتان دی په نامه د بیتا المیلایتیک ستریپتوکوکس ګروپ ای، که دغه انتان د تانسلونو یا د بالوم د التهاب سبب شي، چې په اکثر واقعات و بکتریایی واقعاتو کې د ستونی درد عامل دغه میکروب دی، دغه بکتریا ده، نو کېدای شي باید روماتیزمونه د زړه ته پیدا شي، روماتیزمونه د مفصل ته پیدا شي، په ګردو کې ګلومیرل نفرایتس یو تکلیف ورته وي هغه ته پیدا شي، یا په مغزو کې په نامه د تندنانس کوری یو تکلیف دی هغه ته پیدا شي.
بله، ملغه چې ناروغي پیچلې نه دی، اما که چیرته دوامدار سي پیچلې کیږي او د بدن نور برخې هم اغیزمنوي. ډاکټر صاحب نوري مخکل دي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه غواړم دوه مسلې کې تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. تاسو مخکې په دې خپلو خبرو کې د سینوز یادونه وکړه چې د انسان د مخ په شاوخوا کې دغه سینوزونه سته یا سینوزیتونه رامنځته کیږي، او دغه راز د تانسل، دغه دوه کلمې په افغانستان کې ډیر کسان سره مخامخ کیږي کله چې دوی د ستونی تکلیف لري یا هم د دماغونو تکلیف لري، بیا ډاکټر ورته وایي چې ممکن د سینوزیت مشکل وي یا هم د تانسلونو مشکل وي. دغه سینوزیتونه او تانسلونه هم کله ځرا اوریدونکو ته وروپیژنو چې دا څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، کله اوله موجود وي، وروسته ځینې ناروغۍ د دې لامل کیږي، همدا یا ځینې میکروبونه د دې لامل کیږي چې دا مثلا یو څه زیات شي، هغه د خولې د ستونی لارې تنګوي، مثلا که په دماغونو کې دماغونو ته مشکل جوړوي، دغه سینوزیت یا سینوز او تانسل که دغه لږ زره هم اوریدونکو ته په ساده ټکو رو پیژنو
په دواړو سترګو سره. سینوسی نه مې مخکې وویل چې اول باید سړی یو نورمال شی وپیژني. نورمال په همدې خاطر وویل چې دا تش هوایي جواف دي د مخ او د سر په هډوکو کې تش ځایونه دي. کله چې په میکروب اخته شي دو حالته یې سینوزیت ویل کېږي. بغیر د هغو کې دا پخپله د مخ وظیفه د مخ او د سر د دروندوالي د کمولو سبب دی کېږي او په تعنیم د غاښ کې مرول لري او برعلاوه تخلیه د افرازات هم د سینوسینو په پوزې کې سرعت نیسي. نو کله چې دا نورمال وي مشکل نشته دی د وجود لپاره ګټور دي او کله چې په میکروب اخته شي نو آفت ته د سینوسو سینوزیت ویل کېږي. او تانسلونه هم چې دي دا پخپله لکه عامیانه کوی هم لکه چوکیدار د دروازې رسیدي. یعنی په حقیقت کې دا د موږ تاسو دفاعي عضویت یوه برخه ده. خو کله چې په مشکل د چار شي مشکل به څه شوي یا که د میکروب د وجه نه یا د هر علت نه دا ډېر غټ شي نو دا به په فعل د بله کې مشکل منځته راوړي، په فعل د تنفس کې به مشکل منځته راوړي، او یا که په میکروبونو اخته شي نو د طب ځانخوږي او لکه ملاریا غوندې حالات هم کېدای شي په شدید حالاتو کې منځته راشي. نو چې په دغه سې میکروبي شي نو د تانسلیت ویل کېږي. او که چیرې مزمن ډول دغه تانسلیتونه په میکروب اخته شي چې حداقل په کال کې شپږ اووه وارې که اول کالي ویري او کس د مریضوالي د تانسلونو نو دوتا موږ وایو چې دا په مزمن تانسل التهاب اخته شوی دی. او یا که تو کاله کې نو په کال کې دوه درې وارې که یو کس د تانسلونو په حاد التهاب چې تبه او ځانخوږی ورساوي حتی ملاریا غوندې لرزه او یخنی و سردرخوږی او سترګې خوږی او ملادردی او ځاندردی چې ټول ورساوي او علت یې په تانسل کې وي دغسې حالت د بلوم په التهاب کې منځته راتلی شي، دغسې تبه او ځانخوږی او ستونې دردی. ولی په هغو صورت کې نه تنها دا چې د تانسل لرې کول او عملیات ګټه نه رسوي بلکې بېفایده دی او بې ځایه تکلیف و زحمت و مصرف کوي. نو که دغه طب ځانخوږی ستونې دردی دا د تانسل د التهاب د وجه نه و نو بیا په هغو صورت کې او په کال کې مزمن شول هغه مخکې مې چې تعریف وکړه اووه وار یا دوه درې وار ټکانه زیات شول بیا نو کېدای شي دغه یو علت د عملیات تانسلونو دغه دی.
که کور بدن ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر خاسته مو تشریح کړي. نو اوس اوریدونکو ته دا یو څه ساده شول چې تانسل چې شید او دغه سینوزونه چې دی هغه خالیګاوي چې د مخ په شاوخوا کې موجود وي خپل د انسان له وجود سره ګټه کوي، د انسان وجود ته ګټه رسوي. خو کله چې میکروبي کېږي بیا همدغه د پوزې او ستوني د دغو د ناروغیو لامل کېږي. ډاکټر صاحب راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکي په تمه دي، ګڼ شمېر اوریدونکي منتظر دي چې موږ سره خبرې وکړي، له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته نوبات ورکو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ واسه د استودیو سره خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
ښه، توخی صاحب ستړي مشه، مهرباني.
مننه. خیر یو سي د تخنیکي همکارانو د خنوري نوري مننه چې مفتي وخت راکړي. محترم صاحب، زه خمې دوې پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې په موږ باندې په کور کې زکام ده، په دې زکام کې تر ستونې د اخلاط جاري کېږي راوځي، آیا دا بدن ته ګټه رسوي او که نه رسوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته یو قسم خلک شته غوږونه یې کاڼه سي یا نیمه کاڼه سي، بیا و ډاکټر ته ورځي بیا یې پریمینځي، آیا دا پریمینځل په طبي لحاظ باندې مسلکي ده او په علمي لحاظ مسلکي کار ده او که غیر مسلکي ده؟ نو دا زما دوې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان توخی صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ماتمن پوښتنې ځان سره لیکلي دي، وروسته به درته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
وعليكم السلام. تاسكن ماشي تاسا سلام و دكتور سبتا سلام. پاس کے سلام علیکم. یو تکلیف دستونی کلا کلا پیدا کی گی پد استونی کی میرا سے تور دامر پیدا شی بیا کی و کی بینا تلو را شی تور خو دیر وخت نه لاس په کول کی دوا وره یو وره د دو مشکل د تیسی نه دوباره کو وزارت توار کو دیره بخنه بوی
خا دیر مننه تاسو خو منتظر پات شی زبا ډاکټر صاحب نو پختم چې تاسو نه کوم اضافي پختنه لري نو مو وانه خسته د میدان وردګ نو ماتمن نړۍ کني ولې
وردګ د بندچک دی ولا طبعا نه محمد عارف نومم
خا بندچک نه محمد عارف دغه لستوري نه متاسول چې وین راضی
تاسو ماټو کی چې پیدا شپوله غوندې
خا پستونی کی مو
و
څومره وخت بعد پیدا کیږي بیا لمنځځي
دا څه په کوم کې دوا وره درې وره مخکې مو مسور کله نه تصور نو سپریسی انا کما یا هغه کې ویزې کې یا وینې ته لور چې د جوړ وی دا وڅ ته دوینې تر وسانه دا کړي
خا خا دا مو په ستونی کې دی او کدی خواته د اورې شاو خو یا د سوندو لاند د غزې
اورې شاو خوم کې یو او د اورې شاو خوم دی په ستونی کې دی دوران دې نه بدون د خلې په علاقه کې
په کال کې څو ځله و مننه ډاکټر صاحب تاسو کوم پختنه لرئ له محمد عارف ورور نه
او د محمد عارف خان نه وځو دوه درې پختنه وکم په دغه حالت کې چې راستنی ماټو کې پیدا کی رنگ خو تاوې چې تور وکنه او وتب څنګه یو ستون خوګای
دا څه کوم تب نه وی زیات نه دی چې و چې هغه تب مې ورګه چې بیرته صحیح شم
اسه
ایشو مننه کور ودان محمد عارف ورور چاړي کې منی ولې و او سباتمان د ډاکټر صاحب ځوابدار کې بل اوریدونکو راخلو د سره خبرې کوستړي مشهیر وخت د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
خاجان تاسو سلامونه وایم تو خیر صاحب سلامونه وایم د ډاکټر صاحب سلامونه وایم خاجان زه د ډاکټر صدا پښتنه کوم د زمور د شکر وو مې شنیانی د غوژنه خوځي جوړه د غوژنه رقم شان اباس نه بیا از موږ شیز را ولر د غوا غړې وی کی یو ساز چې روات بیا د درد را رنګ دا موږ څه چم په وکړو او د غوا غړې خو په تاوان نور ته کړی شي دی راچی
خا کور ودان ډېر مننه سلامات اوسې دا چې په غوګونو کې د ماشومان او د غوا غړې اچول یا هم ځینې کسان ورته وایي چې د مور په دې پکې واچول سي دا څه ګټه لري طبي په لور دا څنګه کار دی د باندې به ورسره ډاکټر صاحب رڼا واچي کور ودان سلامات اوسې چاړي کې مونږ نیول خا اوریدونکو تاسو یو شیبه تام شي اړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب د نوبات ورکو چې د پښتنې بیا په ډېر نسی ډاکټر صاحب د توخي صاحب او د غرض محمد عارف او دغه ورورکې او خورکې ودې دغه ځان معرفي نه کې پښتنې درلودې تاسو ورته وایي
د توخي صاحب د سوالونو په ځواب کې د پوزې پروزات خو نورمال هم دي تقریبا په ورځ کې زرسي د نورمال پروزات دي چې دا په پوزې کې تولیدېږي او پوزا بار علاوه د نور وظیفونه یو وظیفه تصفیه د هوا هم ده چې بده تصفیه د هوا کې د مرطوبه اولو د هوا کې دغه د پوزې پروزات د رول دي خو کله وخت دوه چې ریزش شي او پر ریزش کې د افرازات وي نو پر ریزشونو کې خو د افرازات نورمال دي یعنی طبیعی دی وسه پیدا کیږي که کله چې سړی ریزش شي نو پوز افرازات هم زیاتیږي چون هغه اپیتل یا انسجونه چې دي هغه زیات تولید وي د افرازات هغه یو نوع دفاعي هغه دی چون د غوړي چې دغه میکروبونه د میانځه لور شي او میکروبونه تخلیه اسانه شي نو په دو خاطر زیات تولیدیږي او دا بیا نظر دی تم دی چې دو رنگ تخلیه دی مثلا شین بخونه دی زیړ دی سپین دی او بوند دی بخی دا بیا نظر دو غته دغه هغه فرق او تداوی فرق او علت فرق مثلا معمولا تور افرازات و زیر افرازات دا په هغه کې دی په میکروبی حالتو کې دی او سپین او جن افرازات دا چې دی په حساسیتی روزو شو که معمولا منطره چی یا وزو موتر رینایتس یو نوه در ریزش دی که وقت موزو به دست لند در ریزشون هم دست نده چی ریزش طول ارسای ارشی تر ریزش وی ریزشون تقریبا چو نوه دی که وقت برنامه اجاب کلا بیا تاس ما تاویه چی اگر ریزشون مورد که یو لند معلومات دوار کما بیا بزوار کما
بله
او نظر موغو هغه ته نو د رنگ د پروزات ته نو د پروزات ته بیا یو درملنه هم صورت نسی که مثلا ار نووی بیا دغه د پاره ډاکټر مغه علت په نظر کې نسی د تداوی وته کوم د غوای منزل کچیر دیو متخصص په واسطه غوغ ولیدل شي چې په غوغ کې یا مثلا واکس ورته وی یا موم دی غوغ دا نورمال فرازات غوغ دی خو کله کله دا معمولا په طبیعي ډول دا تخلیه کیږي اساجات منځلو ته نیوي ولی په بعض اشخاصو کې بنا پر دې چې دا زیات تولید شوی دی بنا پر دې چې دا تخلیه کې مشکل دی نو دلته دب کیږي کله چې پاتش ول دا یو په بل جمع کی دی غوږ کانال بند کو کله چې غوږ کانال بند کو نو دا سبب دی کیږي چې هغه کس په صحیح ډول وانوري زپتنګی ورته پیدا کی بعض وخت پرنګست غوږ ورته پیدا کی نو ډاکټر متخصص د غوږ ته چلار شي ګوشګلو بینی ته نو کله چې د متخصص ورته وی چې دا پاکول او منځلو ته ضرورت لري دای کتابی کار دی مخته ډیر وخت د مریضان د چی ولر غوږ منځل د خو منځل کوم منځو یاده مشکل پیدا کا صحیح ده مشکلات په سره پیدا کی چې په اصولي ډول ونه منځل شي تاسو مثلا یو تکنیکات هغه خلک چې متخصصین د دغه بخش نه دي داسې ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغه هر څه یو خپل طریقه او روش لري چې هغه آسیب کم کا په دغه خاطر چې پرده ډیر نازک دی د دو ډبل والی 0.1 میلی متر دی نو که ضربه مستقیم پرده ته مخامخ شي د اوبو ضربه یا د هر ضربه نو دا کولای شي چې د پرده د سرووالي سبب شي پرده سرووالي بیا په خپل مشکلات من سره وړي شي کېدای شي د پیم من سره وړي نظر سرووالي ته او نظر ضربه ته هغه د پیم کېدای شي فرق وکړي بعد وخت ضربه دومره هغه چې دغه په غوا کې درې وړو وړو ډکې دي چې د غو د خل یا د بجای کې دوه ډکې دي بجای کې دوه سبب کې چې په غوسه کېدای شي ډیر دروندوالي من سره شي او بعد وقت کلش یو خطی تریوال پرده که منستر راشی نو اقا بیا کلش خطیف دروندوال منستر راوری نو که پو یعنی خلاصه مطلب ده چه که متخصیم ده غوغ پوزیستونی تاستا اووه چه ده غوغ ده چرک لیری او ده پاکاولو تزارت لیری چرکون هم مختلف دی ما در تای موم ده غوغ پاکاولو یا منزلو تزارت لیری خب یو تعداد غوغونی که افرازات وی چه یو هم کس پختنه کرده چه غوغی تا خبره یا ماشوم تا و یا انجرکی تا ور تا و نو غوغی چه غوغ افرازات که ده افرازات ده متوسط غوغ نمانشینی ویلوی او رنگ سپین بخونده شوده غونده یا پیروی غونده دست چرکونه وی نغه نرمی معمولا نتا ده غوغ نبیرونم روزی نو به دو صورت که غوغ منزل نامناسب خبرده وگو که کده شی پا متوسط دول پاکاری وشی منزل نه پاکاری که پومبا بانده موپنگ ورطویهی نو اگه طریقه و روش کده شی وگو خلکو تستفاده شی ولی پا موم ده غوغ که نو مختلف طریقې پاکولو لري یو طریقه کتابی منزل دی غوړ دی چې متخصصین دی بخش باندې و منزل شي نو څه مشکل نه لري مو تاسو مخم ته د تلور پنځه واره د اقل الحمدلله مسلمانانی منځي او ترګم ظریف ځای دی نو غوته مشکل نه جوړي وختم چې په اصول باندې و منزل شي مشکل نه جوړي نو د محمد عرف خان وې چې د د پستونی کې تور ماټاکې پیدا کی تور ماټاکې د څو علتونه پیدا کړي شي یو داسې وی چې په نقطوي ډول وینه د غشای مخاطی لاندې جمع شي چې دا په بعض حالاتو کې چې یو شخص حساسیت ولري ته د غذا سره ته د نور بوینا کشان سره خصوصا غذایی مواد سره یا کله وخت داسې ډیر ګرم شي او خوړل شي داغ شي او خوړل شي کېدای شي داسې تور داغونه پیدا شي چې په هغو صورت کې معمولا تبه نه وي او بعض وختو کې بیا په ژبه باندې تور بار پیدا کیږي چې دا تبدیل بیا خپل د یو نوع فنګس دی چې دا فنګس تور بار په ژبه باندې خصوصا کله چې په نور غشای مخاطی د خولې باندې پیدا شي خصوصا په ژبه باندې پیدا کیږي ولی کله چې نور نواحي د خولې کې خور شوی وي نو دغه په پارسی اصطلاح کې کچقارت ورته وی یا فنګس فنجي هم ورته ویل کیږي د فنجي آفات نه هم که ټول ځای نیولې وي زیات ځای نیولې نو د فنجي آفات کېدای شي وي چې هغه باید متخصصین د غوږ پوزیشنی په واسطه وکتل شي او مناسبه درملنه ورته شروع شي او بعض حالاتو کې کېدای شي که مثلا تبا او ځان خوږه یو داسې ورته وي نو دا کېدای شي یعنی یو بکتریایي حالت وخی ولی معمولا په بکتریاله تو کې سپین چرک مو یعنی چرک په ډول خصوصا نور صحیح په دې کې کېدای شي د هغه منسي سپین پټو خلل لري په بالوم باندې می په واره جبې او تاسو ورته وی یا یو ویلا په دوه باندې می اته کده شي سافت پليټ یا هنک نرم په دوه ځای تام خور شوی وي
نظر عامل ته نو کده شي بیا ترملنه وشي
او دغه روسیه وردون کې چاړي کني ولې وا چې وای غوګونه د ماشومانو درد کوي وکلن او شپکلن ماشومانو بیا وای ورته په دې کلی کې داسې ټوټکی پکې چې د غوا غوړ یا کوچ مثلا ورته ویل کې یا غورته په غوا کې چې داسې ما هم اوریدلې هتا لیدلې مې دي چې او دغه د غېګي ماشوم چې ډیر زاړی شق کوي زیل کوي بیا ورته وای چې د مور پېدې مثلا په غوګونه کې ورته لګ زر واچول سم ممکن وای غوګونه درد وکي له طبي په لور ډاکټر صاحب دغه څه ډول طریقې دي
دغه ترمنن اتبابات نظر ته اهمیت نه لري او صرف په بعض حالاتو کې چې مثلا لکه دغه غوښ چې واکس یا موم د غوښ په پای کې جمع شي وي موږ کېدای شي مختلف نوع غوړ مواد لکه زیتون ته یا مثلا بلدة النار مثلا غم مايه غارونا و اغاية بارا مو خاص ما اغم ليلو قلتني بوري بناما قلتني سودان بناما يو بالشايدتي ايرغول بناما نو داس مواد مو ليلو چه اغاية داغا چرپونا نرميوي و بعض وقت كده چه يعني داد كاو داس باق وي باق والا استابت وي وسن ما داتا يزا داد تون غارونا داس باق باقا كيم داتي كتايو كي و اغاية بيو سوك وال چه چه داد اغاية چرپ نرمشي نو اغاية یو خبر نور مثلا د غړو اچول دي ډیرو غړو یاد سنتا غړ خلک چوي غړ دغه خواته د شي د سبب زخم مو دي د دوه د کانال د غړو پرتیش نه خو بالکل ما چوي او دغه مثلا شو دي اچول او یاد غړ اچول د سبب دي کی چې هغه ماشوم د ترملن نوروز ته پات شي او د متوسط غړ التهاب کې معمولا ماشوم نارام وي نو که دغه دې د درملنې ته اتمام ورکړی صورت د متعال وکړو نو متوسط غوړ په دوه مرحلو کې ستایت کو اوله مرحله کې صرف باید ماشوم کېدای شي نارام وي مړه ته په ولک ته په ولې دي درد او شی ولې دي تر کوور وي درد هم نه هغه نارام وي ژاړي نو د دویم مرحله ته داخلي کې پردې پښتو په سوال او د نور مرحله مشدد شي چې بیا درملنه ونه شي کېدای شي په دوه دریم مرحله ته داخل شي چې دا مرحله یا په مخ کې د تعقب نه چوغو کې کوو کتل شي پرده چې اوس دې رنگ بل ځای نه جوړ نقطه په پرده کې پیدا کیږي چې هغه جوړ نقطه بیا تاسو نه ځان نورم په وته نه پرده چې وي پرده چې وچو دل نو چر دوه تا تر کو نو بیا زو چې تر وکړه دا دی کمیږي یعنی بیا تاسو غو تلورم مرحله ته داخلي کې چې یعنی کېدای شي مریض اختلاطي شي نو په دوه خاطر یعنی دا هم ترمنین بعض وخت دغه مشکلات کېدای شي پیدا کړي
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعدین امزای له پرانچین وسلیما د 2013 نه را په دې خوازه دوا خرو ماته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو دغه ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوي یا کوم سپارښتنه چې کوي هله دا په پام کې ونیسي او نه یوازې تاسو بلکې نورو دوستانو خپل خپلوانو سره هم شریک کړئ چې دغه یو ډول کلیوالي ټوټکې چې زموږ تاسو دی کله ناکله موقتا یاد لاند وخت لپاره فائدہ کوي اما په وګد محل کې دغه ټوټکې اکثره لټبي تګلارو سره یا هم لټبي څېړنو سره اړخ نه لګوي نو تاسو هم له دې ډول ټوټکونه ډاډه وکړئ اوس خو ماشاءالله چې د هرې برخې متخصصین شته په کابل ولایتونو کې نو یو ځل د همغه برخې متخصص ته خپل ناروغ خصوصا ک ماشوم یې وره ولای ځکه ماشوم داسې حالت دی چې اکثر خپل دردونه نسی ویلی اما کله ماینه سی بیا دردونه معلومیږي نور اوریدونکو برخلو دلته په فیسبوک باندې دوا اوریدونکو لاندې پوښتنه کړې دي نورزاده خاکسار لیکلی وای لپوزنه مې وینرازی چې د دې لامل بچوي ګرچینه دی ویل چې پوزه په څومره وخت کې یو ځل ویني کیږي. او بل اوریدونکي سید غنی سیدی لیکلی دی چې په پوزه کې وای هډوکی لرم او دغه هډوکی وای څه نقصانات رامنځته کولی شي. ډاکټر صاحب، د پوزه وینې راتلل او په پوزه کې هډوکی، دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې کې ځواب کوي، بیا به ټلیفون نه اوریدونکي راوخلو.
د نقصان صاحب د پوښتنې په ځواب کې، د پوزې وینې بهېدنه مختلف علتونه لري، نظر سن ته فرق کو، نظر عامل ته فرق کو چې کوم یو عامل دی. مثلا په ماشومانو کې زیاتره ضربه، دا ضربه کېدای شي د لویدو یې وجه نه وي، د سطرې د وجه نه پوزه باندې ماشومان ستیلي کوي، پوزې له وینه کېدای شي وبېږي، ګوتې کې وي، ګوتې بیا کېدای شي په غټانو کې مطره د بس وي، په وړو ماشومانو کې مطره د بس وي چې په پوزې کې ډېرې ګوتې پوزې اخیونش کې وي، هغه کېدای شي یو عامل وي. ریزشونه یو علت یې دی. د پوزې د پردې کاږوالی چې اوته ډي ان اس ویل کېږي، هغه هم یو علت یې کېدای شي. د وینې مختلف امراض، خصوصا سرطانی امراض، نور مثلا ټي پي ورته ویل کېږي، نور د وینې امراض هم کولی شي چې د پوزې د وینې بهېدنې سبب شي. ډېر د فشار لوړوالی، د فشار لوړوالی بیا معمولا مطره د بس زیاتره په غټانو کې دی، نو دا هم کولی شي چې علت د پوزې د وینې بهېدنې. د دماغونو چرک یا سینوزیت چې خلک ورته وایي، یا خلک دماغو چرک ورته وایي، د سینوزیت دی، سینوزیتونه هم کولی شي چې د وینې بهېدنه مسبب کتلات پوزه کې څه سلیم کتلات، خبیث کتلات کولی شي چې وینې بهېدنې سبب پوزه کې شي. د جګر امراض هم کولی شي، پاراستینوزس یا د سامونو زړه تنګوالی، دا هم کولی شي چې سبب به وینې بهېدنې په اشخاصو کې شي. د ګردو امراض هم کولی شي د وینې بهېدنې مسته راوړي. ون وول بارد دیزیز یو نوی د خپل داویو د پوزې داویو مشکل دی، هغه هم کولی شي چې په پوزه کې د وینې بهېدنې سبب شي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دغه د پوزې د هډوکي په اړه هم د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړئ، چې بیا نور اوریدونکي هم په ټلیفون کې منتظر دي، غوښتل به خبرې وکړو.
سید ولی خان وروره، د پوزې د هډوکي په پوزه کې جوړه د هډوکي د خزرو څخه ده، او معمولا د تا د دوه مطلب د دوه غنه ده دی چې په پوزه کې کله پرده کاږه شي، دو ته خلک وایي چې هډوکی دی. د پوزې د هډوکي د پوزې د پردې کاږوالی که مشکل ایجاد نه کا، هیڅ خبر نه ده، مشکل یا بندش دی یا کله کله وخت په ندرتن د مرزیات معمول نه دی، سرخوګی هم کېدای شي ورکو. او بل غوت خو ډیر کوګوی د سینوسونو یو خپل تخلیه لري، د تخلیه قنات لري، د تخلیه کېږي په پوزه کې. که قناتونو بندش منځته وړوي، نو بیا سینوسونه نه تخلیه کېږي. کله چې سینوسونه تخلیه نه شول، د افرازات هلته په سینوسو کې نه جمع کېږي. کله چې یو عادي اوبم په یو کوڅه کې پاتې شوي، ډب شوي، تاسو متوجه شئ چې هغه ګندکي د سینوسونو کې هم دلته چې کله دا افرازات جمع شي، نو دا خو بیا مخاط و تشان هم دي، نو دا میکروبونه کېدای شي هلته مداخله وکړه او بالاخره سبب د سینوزیت شي. نو په دغه دوه درې حالاتو کې که چېرې مشکل سازه شوي وي، څه د پوزې د بندش سبب، څه د سینوزیتونو عامل وي، او یا بعض وخت سرخوږي که داس فکر وکړه چې سرخوږي نور علتونه نه دي، عمده علت، نو بیا مشکل سازه دي، بیا کېدای شي سړی پوز پرده عملیات کا. چون د ځای د عملیات پوز پرده تنګ دی، وړ وړ سوروي دي په دوی کې پنس ویل او عملیات کړل، دا یو خبر ده چې دا کتاب ویلې ده، دا نه ده چې زه ځان ویم. او دو عملیاتونو چې کېدای شي موافق نه وي، 100% موافق نه دي، نه تنها په افغانستان کې، بلکې موږ ته مریضان د پاکستان، هند او اروپا او د دغو ځایونه مریضان غلي دي چې عملیات کړي دي، یعنی نتیجه نه ده ورکړې. دا په دوو چې عام خلک پوه شي چې تصمیم په ده پورې اړه لري، که چیرې مشکل دومره وی چې مجبوریت په وجه کې به ته هغه مشکل د عملیات معنی اختلاط به معنی او عملیات به مخه نیسي، او که ډیر مشکل نه و دو عملیاتو ته ډیر ضرر درخ مخه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو چې دوی خپل پوښتنې لري، دا پوښتنې به ورته لاندې ځوابو. ستړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
مننه خیر شي جزاک الله.
کوم ځای نه ماړی کني ولې او خبرونه پاره پختنه لری مهرباني.
پکتیا ولایت نه ماړی کني ولې نو ډاکټر صاحب صدا پختنه لروسی ما خپل پختنه په واتس اپ کې مطرح کړی چې د مونږ یو مریض ده عمر یې 15 کال ده نو بیا غوږ به یې چرک او صحیح ده چرک به کله غوږ وکړو د یو طرف مخ به یې ټول د چرک له لاسه ورسره وپړسېدو کله به چې د غوږ را مخ را وپړسېدو نو بیا په غزنی کې یو ډاکټر و هغه ډاکټر ته چې موږ ورلو نه دا غوږ څنګ ته دغه د ویښتانو را د لاندې دا جای ورته سورای کړو کله چې دا جای سورای کړو نو دا چرک له دین ځای کې نه راوبهېدو او ټول ختم شو چرک دغه مخ پړسو بې بېرته ختم شو نو بیا دغه څو وارې دغه پروسې دغه چې غوږ به را وپړسېدو هغه ډاکټر ته به ورلو چرک بیا را سورای به یې کړو غوږ کنه غوږ نه دا د غوږ پورته ځکه به یې را سورای کړو
بله
نو دا څو څو وارې دغسې اوسو بیا بل ورځ کابل ته فرانسویانو شفاخانې ته راتلو هغه هلته ډاکټر دوا ورکړه تقریبا یو کال اندازه کې ده غوږ بیا پړسوب نه کړو نو یو کال په تېرېدو سره غوږ بیا وپړسېدو کنه چرک یې وکړو نو تقریبا میاست مخکې د غوږ بیا دغه رقم د چرک له لارې را سورای شو او هغه چرک یې ختم شو نو له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دا کوم څه وجه کېدای شي آیا ډاکټران دلته موږ ته یې ستاسې عملیات وکړي یا پرده ورته تېره کړي غوږ ته نو دا چرک په هغه وخت کې د غوږ باندې په هغه وخت کې ډېر درد راځي کله چې د غوږ لوند شي که نه یا مثلا سر ومینځي یا بله کومه خبرې بیا په هغه وخت کې ډېر درد پرې راځي نو ځکه دا چرک هم ورسره پیدا شي د لندوالي سره نو ډاکټر سره څه دا پوښتنه لرو چې دی جواب راکړي او څه ستونزه ده
وار بشو نور اوریدونکو ته به نوبت ورکړو دوی سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
مننه لدین صاحب ته هم د سن ډاکټر صاحب ته سلام کوم ټول اوریدونکو ته رحمن الله وصال درته هم له تنګي مته زړه
ښه رحمت الله وصال زدرانه ستړي مشي مهرباني
مننه کورمان خیر سي ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده چې د مور د پوزې لمړی اړیکې چې دای کنه د تندزې سره او دا درد کوي و چې بار بار د سخوګي کې د پرویټ جی یا د پلیټکس منامونه به مته استعمال کړی دي خو چې هغه استعمال کې بیا پوس وی رانه وی کنه کاغه نه وی بیا درد کوي و چې داسې
ښه یعنی دوامدار مرهم ورته ډاکټر هغه کړی دی ورته توصیه کړی دی نو باید هغه استفاده کړي
خو هم داسې نه
ښه ښه یعنی تاسو پوښتنه دغه ده چې څه وکړو چې د ملم نه یا د کریم نه ځان خلاص کړي
او کنه که داسې داسې بل لاره راته وښیي کنه چې یا داسې ښه بل ملهم راته وښیي کنه چې هغه استعمال کړي څه ستونزه راپه شي
ښه مننه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب بیرته تاسو سره ګرځو دلته دوه اوریدونکو پوښتنې درلودلې هغه اوریدونکو سره چې له پکتیا اړیکه نیولې وه متاسفانه ستاسو غږ روخ نه شو همدغه تخنیکي ستونزې دي او مخابراتي ستونزې دي نو تاسو هغه پوښتنه اصلي واورېدله څه وایي هغه ورور ته چې دغه 15 کلن ماشوم دغسې تکلیف لري چې غوږ چرک کوي بیا پړسېږي بیا ورته سورای کوي هغه او ویروسونه ترې راباسي دا څه ډول ستونزه ده ډاکټر صاحب
مننه دا ورور چې پکتیا اړیکه نیولې وه دته دوه احتمال شته دي یو احتمال دا دی چې بعض وخت یو سوروای د غوا د مخ طرف ته کوم پکې چې دا د مخ سوروای چې دی د مخ ته دلته سوروي وي ولادي ډول موجود وي او بیا دا بعض وخت پارسیږي میکروب کو انتون کې جمع کی بیا چرک کې جمع شي او بل اخر هغه ډاکټران بیا ورسی هغه تحلیل کوي کدا غسی سوروای د سوروی د غوای د سوروی مخه ته ور سوروای د کستنی سوروای دومره شی موجود وی ولادي نو هغه بیا موږ پری اوریکل ساينس ورته بیا په تی وی سلو کې او دا بیا عملیاتيږي د کوم قنات چې د اختانو سوروای نه دی دا د سو هغه لیدي کانال لیدي دا کانال تقریبی ته کومه ځا پوره چې دی هغه باید موږ غز اته تو غزر په پوره راسي نو بیا هغه دغه نه رستکیږي او دغه سه معمولا بیا دغه دوباره چرکیدونه چلوګیری کی دویم احتمال دا دی چې کیدای شي دا زو د متوسط غوږ نه راسي د متوسط غوږ التهابات مخکې مو وی چې یو ها د التهابات چې هغه 50 برالو کې سایر کو کچیر درملنه ونی شي چې دوه مریضم کې دا حالت وینو کېدای شي په وخت سه په ماشومتوب کې یا په هر وخت چې دا ها د التهاب د متوسط غوږ وو په وخت درملنه نه دی شوی او پرده سروي شوی کله چې پرده سروي شي نو بیا کدا چرک داسې په درې میاشتو نه زیات وخت دوام وکړ وخت نو وخت ترسي دوی ته بیا موږ مزمن التهاب د متوسط غوږ ویایي
دا مزمن التهاب د غوږ متوسط غوږ کې دی شي بعض وخت په دوا او ځواب وي او کله وخت اختلاط دا کوم وخت چې د اپسی په شاو خو دی غوږ کې جوړیږي یا اعلان د غوږ نه یاد مخامخ د غوږ یاد پکې د غوږ د پکې شات د اپسی جوړیږي یا پاست هم جوړیږي چې تاسو په وخت کاسې سر پوکسی پټ شو کې یا د شات د کاسې سر پاډکس کې دلته هم پیل شي اپټیکون جوړ شي چې دا یو اختلاط د متوسط غوږ د مزمن التهاب دی نور اختلاطات هم ورکوای شي لکه مخ کې مو وي اته داخل د مغز د میکروب تلای شي پخت د مغز تلای شي او اعلان د قسمتو تم میکروب نه تلای شي نو دا په دوه صورت کې بیا بعض وخت هغه د غوږ متوسط غوږ نه پورته کوم دوکې چې دوه تم استوید ویل کیږي یا د پکینه یا غوږ د پکې شاته کوم دوکې چې دوه تم استوید ویل کی بعض وخت دغه مستوید په میکروب به حالت مزمن میکروب باندې اخته او کغه میکروبی شوی وی او مزمن حالتی شوی وی او بعض وقت عامیانه اصطلاح که تو قرطوی یا نکروز شوی نکروز نکروزی کرده ده غلطی که بیاد با ای غش عملیات چی او که خبر داوی چه ده پا میکروسکوپیک دول ده یو میکروسکوپیک عملیات ده ولی بعض وقت بنا پر عدم موجودیت ده وسایل که ده شی یعنی پسترگو پدید با نیم عملیات چی که خبری دایوی چه میکروسکوپیک دول عملیات چی اگه قسمتونه چی دا مستوی داردو که خراب شوی دی اگه طول استکیگی او که دایشی بعض وقت که امکاناتی وی پرده تخریب شوی اگه هم هغه صورت که چه دوی میشتی دری میشتی غوغ نزو و نوی تللیه نو که دایشی پرده ترمیم شی ولی په هغه سوالات کې چې میکروبی وی زوتی چې هغه که ترمیم شي به تخغه هغه کیږي شړیږي او هغه تکلیف به ځای کیږي او بعض وخت تا هغه اډوکی وړه اډوکی چې په غوږ کې درې وړه هغه هم آفت لیدلوي هغه خراب شوي وي نو هغه هم ترمیمیږي چې دا مستودیفیمین بیا په دغو هغه نظر د پاتولوژي ته په درې ډوله ده سمپل مستودیفیمین وي رادیکل مستودیفیمین موډیفاید رادیکل مستودیفیمین ورته ویل کیږي دا هغه پروسیجرونه دي چې دته که ضرورت وي نظر د آفت رکی او بعض وخت مستود نه وي په آفت وخته وای که دایشی در غوغ زوه کلچر شی میکروبی معلوم شی مطابق دی میکروب دوا ورکل شی بلا مهمه دیر مهمه خبر داده چی پا متوسط غوغ پا التهاباتو که لکه دم چی ویچ مثلا یو کل جورو دوی خبره گرچه دیو مرتب متوجه شی یو یه اقده چی نم یا کلچ سر شخص مینزی نو صابونو با یا نورو با که دایشی دو طریقه در میکروب متوسط غوغ تا یوزی او سبب دی بیاده تکراری جاول ده مزمن التهاب ده متوسط غوغ شی نو دیده ده او بوده داخل دو کانال ده غوغ و پا ده ترتیب متوسط ده جلوگیری وکن دیده پا دو طریقه کرده شی یو ده چه اصلا طریقه خود نه خود مگرم بعض وقت معمولا خلق کلیچی کن نکی ده نتیجه نور کیوی چه پومبه پا وسیلین غوغ که هر وقت سر منزل ها که ماشون وی ماشون تای پا غوغ کیدی پخپلوی پا غوغ کیدی چو بلانه نشی و که خبری داده چه دوی پارا کدهشی یا ایر پلگونه جوریگی دی مومنه خاص پلکونه در بعض سنترونه جوریوی او اغا پلکونه مطابق در کانال در غوغ جوریگی ار وقت سر میندی میوا خلطه در پتشناب که گلاله تا خلطه در التکه چه دول در تشناب هم پی خراب نشی التا در وزیریوی ار وقت سر میندی اغا در پغوغ کهیدی او با منسی نو بیا باید که داشی در میکروبی که اینه یا پا اغا زایو که چه او بازه اوزونه دی اغل تا هم پلکونه د غوږ د دوب خاطر چې هغه څوک چې لامبي دایف کوي نو هغه ته هغه پلکونه بور کوي نو هغه پلکونه ډېر ښه مریضاران نه موږ کوم فیډبک چې خستی دی هغه وایي چې دغه ډېر ښه اوبه نه پرېږدي نو هغه د کېږدي نو هغه هم کولی شي چې د اوبو د ورتلو نه متوسط غوږ ته جلوګیري وکړه او بل دا چې ډېره مهمه خبر ده چې ریزر زکام ستوني درد نظر نور اشخاص ته چې دغو مریضانو ته چې پاید بکدل چې د متوسط غوږ التهاب لري دې کوشش وکړه زر د علاج کړه چون د دغو ځایونه بیا میکروبتي متوسط غوږ ته او د متوسط غوږ د التهابي کېدو سبب کی که دغه دوه کاره دی وکړه نو کېدای شي بیا یې غوږ وچ پاتې شي او چې وچ شوه پاتې شوه نو دې دغه افسیګانې به م نه جوړي نور مشکلات به م نه ورته جوړوي
کور ودان رحمان الله وصال اړیکه نیولې وه له زدرانو نه هغه ویل چې مورکی ده او د مورکی د پوزې هډوکې وای وچیږي دوامداره کوم ډول کریم یا مرهم یاد کړي چې دا پکې چې وای دغه په دوامدار ډول دوا و نستړی شوی آیا وای کومه لاره چاره شته چې دغه د پوزې د وچېدا یا د پوزې د هډوکو د وچېدا کله هغه استفاده کړه ترکیب استفاده کړه څه وایي وصال صاحب؟
وصال صاحب د پوزې وچېدا هم علت باید ولینین. یو علت یې دغه د پوزې د پردې کاږوالی دی چې که دغه پوزې پرده کاږه وي او نور مشکلات نه ورکوي صرف وچوالی وي نو ملمون هم کیدای شي استفاده کړو خو د ملمون نه بغیر کیدای شي په کور کې دغه آلت کې کیدای شي تاسو هر نوع غوړ مواد څه زیړ غوړ وي څه زیتون غوړ وي څه باسلین وي څه نیوا کریم وي څه نور غوړ مواد وي کیدای شي پوزې کې استفاده کړو خو برابر دومره منه چې هغلته بیا یو قشر جوړ کړو او د پوزې د بندش سبب هم ماته بعض وخت کې یو بعض وخت خصوصا په ماشومانو کې د چون دلته برنامه خو ټول اوري نو بعض وخت ماشومان کې ډېر شی کشي کیدای شي حتی ترق تنفسي ته لاړ شي سبب د اسپایریشن منځته راوړي نو برابر په وړه ګوته که غټ سړی وي وړه ګوته باندې غوړ کړو که وړو ماشومان وي پوزې په غوږ پاکوونکي پلتو باندې کیدای شي پوزه غوړه کړو او غوړول انشاءالله دومره مشکل سازه نه دي. بعضې وخت حتی کولی شي چې مثلا ډېر ارچق نیسي قیغ نیسي پوزې او ارچق دی شکوي نو کیدای شي چې وخت نا وخت یې په ډېر کم اندازه یعنی دوه درې نه خود که درته مالګه واخلي په نیم ګیلاس کم یو ګیلاس اوبو کې شرګرم اوبو کې واچوي بېګم پوزه پرې ومینځي ګزم پوزه پرې ومینځي بیا پس دغو پوزه سخ کړه او پس دغو غوړه کړه نو دغه هغه کسانو ته خصوصا چې د پوزې وچوالی او د پوزې پردې د کاږوالی ولري نو داسې کیدای شي دی چون دا کاږوالی داسې نه دی چې دا په دغو دواو په دوشونو رفع شي نه ورکېږي او هغه زمینمایي پړسوبونه چې کله وخت دی ډاکتر ته لاړ شي چې مثلا یا رزه شوی دی یا سینوزیت شوی دی هغه زمینمایي پړسوبونه هغه دوا ویسته کوي ولې پردې کاږوالی کوم بدش چې مثلا هغه خو نه اصلاح کېږي نو دغو دوو کارو په واسطه کېدای شي دی مشکل ورته رفع شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته د غوږونو بحث وسو ډاکټر صاحب د غوږونو د پردې اوریدونکو هم منتظر دي. فقط یو پوښتنه کوم چې ممکن نن سبا ځوانانو سره ډیره وي چې دغه د ګوشکیو یا هم د غوږیو استفاده په خوا ډیره کمه و مثلا دغه ټکنالوژي سره له موبایل ټلیفونونو سره دغه غوږی هم راغلی کله چې غوږی غوږو ته اچي نو چې کله ولیم جګې یا د غږ هغه اندازه جګې خپل ټلیفون یو خبرداری تاته درکوي یو ګواښ درته کوي چې که ته د غږ اندازه ډیره لوړه واوري ممکن غوږ دې متاثره سي غوږ دې زیانمن سي. ځوانان هم دغه شی ډیر کاروي نن سبا دغه ګوشکۍ چې په غوږونو کې وي او خلک ډېر استفاده ترې کوي مثلا ټول شپې مثلا اوري یو څه یا سندرې اوري یا هم مثلا ځینې بیانونه یا هم بحثونه اوري د دغو زیان په اوږد مهال کې ډاکټر صاحب غوږونه ته څه دی؟
لکه څنګه چې تا په خپل سوال کې دغه ځواب هم ووي دا خو وسنه دغه وسنه تلیفون سمارټ تلیفون چرغلی دي دا خو په خپل درته تا ته الارم درکوي چې یاره لوړ ولیمونه غوږ ته ضرر سي. داسې ده چې په نوره دنیا کې دغه هغه هلته تعین دی څوک چې په هغو فابریکو کې کار کا چې هغلته اواز ډېر تولیدیږي نو هغلته اندازه معلومه ده چې یو شخص مثلا څومره وخت به کوم اواز سه دا مخامخ شي او د څومره وخت لپاره دی تحمل دي دوی لري. دا یو کلاسیفیکیشن دی په نور نړۍ کې بیا هغه عملي کیږي یعنی لوړ اوازونه اوریدل په دوامدار ډول سل فیصد درته ویلی شم چې د غوږ اوریدو باندې منفي تاثیر کوي او په برنګسونه موږ عملا مریضان لیدلی چې برنګسونه هم خلکو ته تولیدي وي. لکه څنګه چې هر شی واحد د اندازه ګیری لري داسې د غوږ اوریدا هم یو واحد ورته شته چې هغو ته ډیسیبل ویایي. لکه موږ تاسو مثلا اوړه خلو په کیلو په مان او په دوشي غوړ خلو اوس په لیتر دی پخوا په کیلو یا مثلا نور شیان چې خلو په کیلو په یا په پاوند په دوشانو دي همداسې د غوږ اوریدل هم اندازه لري چې هغو ته ډیسیبل ویایي. نو معمولا یو انسان د صفر نه نهایت ته شپږ ویشت ډیسیبل اوري دا نورمال غږ دی خو د شپږ ویشت نه که پورته کیږي کورسان چې څومره پورته کیږي هغه عمره باید اندازه کمه شي. مثلا که شپږ ډیسیبل مثال درته یم یو شخص څلوېښت نه شپږ ډیسیبل په هفته کې یا په ورځ کې مثال بیت اوسه تا اوسه تا واوري نو خیر دی په ترتیب ولی که دا دغه شپته ډیسیبل هم په څلوېښت ساعته د څلوېښت شپته ډیسیبل کېدای شي په زوره غږ چې سړی غږېږي چې اوس غږېږي دا کېدای شپته ډیسیبل وي، نو دا څلوېښت شپته ډیسیبل هم په دوامدار ډول صحیح نه دی چې په لوړ غږ سړی غږ واوري. زه بعض وخت خپل کارن ته یم چې تلویزیون که کوم وخت نیسي، نو تاسو کوښښ وکړئ چې په ډېر ضعیف ولیم یې ونیسي، چون دا خو دوامداره دی. دوامدار اورېدل دغه په لوړ غږ باندې دا صحیح نه دی. دا چې څه په اتیا ډیسیبله شي او سل ډیسیبله شي او سل شل ډیسیبله شي، نو په عمومي دا تنه د ګوشکي نه په لوړ غږ هر څوک چې هر چېرته په لوړ غږ سه مصروف دي، باید دی کوښښ وکړه چې یا پلکونه د غږ واخلي چې هلته د غږ ورته ډب کړم، او یا په کم وخت لپاره کوښښ وکړه چې ځان ورسره مواجه کړم. په نور اړیکو ما ورته چې که څوک د معیاراتو نه په زیات وخت فابریکې هغه د دغو لوړ غږ سه مواجه کړي، هغه کولی شي چې ادعا وکړه چې زه دغومره وخت په دغو فابریکه کې زه د لوړ غږ سه مواجه کړی یم، اوس مې غږونه پرنګازې پیدا کړی، غږ نه اورم صحیح، نو هغه مجبور دی بیا یې کمپنزیټ کړه یا هغو ته مالي معاوضه او نور معاوضې ورکړم. نو په دې خاطر دا ګوشکي اورېدل خصوصا په لوړ غږ خو باید کوښښ وکړه چې استفاده ونه کړه، اول کم استفاده وکړه چې څومره کم وي ساده، او بیا که
کور ودان. ډاکټر صاحب ډېره مننه، راځئ چې دغه یو شمېر نور اورېدونکي هم منتظر دي، دغه اورېدونکو سره خبرې وکړو چې د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
مننه لوجین صاحب، سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، او ټول اورېدونکو ته. محمد علي فرهام هم د زابل نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ رحم صاحب.
ډېر زیاته مننه. ما خو ستونزه دغه وله، زه اکثریت وخت په دا غوږ کې دغه کوچنۍ مچکۍ ګوته ورته وایه که وړک ګوته ورته وایه، دغه بعضې وختونه ومه او دا غوږ داسې کار کوي د منځنۍ برخه، او بیا دغه ګوتې د سر داسې لندېږي، نه هغه د غوږ ویکس ورته وایه که څه ورته وایي، نو دغه کار هم کوي. بعضې وختونه هغه ویکس هم پر ګوته باندې وي، او یو څه نه څه یې په تکلیف کړی هم یم. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې ایا زه دا غوږ پرېمینځم
که څنګه چمپ وکم؟ یعنی غوږ مو بخار کې باد لغنه، بیا تاسو مثلا ګوته پکې واچوئ که داسې عادت مو دی؟
بالکل کا کوي، خصوصا دغه د ماښام د شپې په وخت کې داسې اتمونه بجې لس بجې د هغه وختونه ډېر کا کوي، او دغه وخت کې بیا زه مجبور کېږم چې دا غوږ ته ګوته ورومه تر څو هغه کا له منځه لاړه شي، نو څه نه څه سر په تکلیف کړی.
او مننه، سلامات اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو سلام، خبره کوي چې ډیر منتظر پات شو ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواړي.
سلام علیکم رجن صاحب، تاسو استامل منو او تاسو سلامونه وایم.
وعلیکم سلام، ستړي مشه.
خیر دی پنسیب حاجی باز محمد د زابل ولایت شمول زو د سوالیسه.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
لوجن صاحب، زما خو پر دغه ما تا ته ویل چې زما پر سترګو تورې وبه دي، بیا مې پر دا سر باندې ډیر درد کیږي، دا پزې مې بندې سي، په دا پزه کې چې ګوته وګرځومه دا کومه چې ګوتې د نوک پر قدر باندې په شی پزه کې دغه دا چې غوښه رقم ته شي، نو له دغه څخه ډېر په تکلیف سمه پر سر باندې مې ځینې درد دي، په دا غوږو کې مې دی براری لکه تیاره چې مې په سر کې ګرځي، دغه څخه ډېر په تکلیف یمه، دا غوښې وسې لاس کېږي نه کېږي د په پزه کې ده.
نو دا کومه غوښه چې دا په دې پوزه کې په دماغ کې دا تاسو ته څه مشکل جوړوي؟ نفس مو بندوي یا سا مو بندوي، زړه مو ورته پتنګ کیږي، یعنی کوم مشکل سره مخ کړی یا عملا؟
دا یو مشکل خور سره ستا چې دا پزه مې بنده شي، کله کله دا پزه بنده شي هلته پر سر باندې مې بوج راشي، پر سر باندې مې درد دي، بس پر سترګو مې هم درد دي، په غوږو کې مې هم براری.
ښه، تاسو لاین کې اوسئ، زه به ډاکټر صاحب نه هیله وکړم چې تاسو پوښتنه هم ځواب کړئ، البته له تاسو سره په مشورې یا محاوروي ډول باندې، ځکه دغه قصې مو چې وکړې یو څه پیچلې ښکاري دا موضوع. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ، باز محمد حاجي صاحب سره خبرې وکړئ.
حاجي صاحب، باز محمد خان، ته کله چې دغه پوزه د غوښه پیدا کوي او یا بندېږي، نو په دغه وخت کې ته ریزه شم پیدا کوي، پرانجه یې لرې ورسه، اوبه د پوزې نه بهېږي که نه بدون د دونه هم دغه غوښه وي؟
نه، پرانجه یې ورسره وي ډاکټر صاحب، پرانجه یې ورسره وي، داسې وخت راشي چې دا غوښه یو مخ ورکه شي، بیا چې هلته پر سر باندې مې درد شي، دغه غوښه بېرته چې زه پزې ته ګوته دننه کړمه، دغه غوښه پیدا شي.
رنگ تخله دې کله دې رنگ لیدلې داسې سپینچک دې یا سور دې یا وینم مینم کا کنه
وینم نکي په کم زښت آینه کې ورته وګورم سره معلومیږي داسې سره غوند معلومیږي
داسې یعنی ګوته دې پلاګي نږدې تقریبا سوروي تام راسي کنه په پوز سوروي تام
او دا اوس نه دا ګوته وروړې دا اوس هغه ګوته دا د ځینښنلې دا د کوم چی ګوته د نو قدر داسې راوځدا چې بیا درته تختل باندې کولیج ورکه شي یو په جمع کې د ویر ورځې پیدا کیږي څلور ورځې نه
سیدم او چې سب ته باوال به او چې سب ته جواب وي چې دا تیار په لاین کې دي دا کوم حالت چې او چې سب وي یو احتمال دا دی چې پولی پورتوي نازل پولیپ دا کدی شي په پوزه کې نازل پولیپ وي نازل پولیپ عوامل زیات دي خدای غټوم اومده لاتونه لري یو اسوسیټیډ زشونه او بل دا د سینوسونو ترک سینوزتونه دا دوی غټه لاتونه دي نور د مثلا سټیک فیبروز ورته ویل کیږي او بعض نور لاتونه کوم کدی شي پیدا شي ول دا دوی اومده لاتونه دي نو دای کوشش دی دا وکړي کله مثلا ریزش کیږي د ریزش تداوی وکړو نو لکه د چ څنګه وې کله چې د ریزش تداوی شي یا د اساسیت ریزش نو هغه وقم ځون وړي وي هغه پولیپ ځون وړي وي او ختمه ده يم شي او که په وقایوي داولم دوا ورکړ شي نو کله چې هغه وقته بعض وخت ځون ورکم کو چې داس مریض مو ډیر تداوی لون دی نیولې دی او مستخ شي وي او که چیرې سینوزیت وي بیا هغه عکس خپل کیږي سینوسینه معلومې کوم سینوس په فات هغه دی په دوا کې او که بعض وخت په دوا نه کې کېږي چې سینوسینه ووم منځل شي او مناسبه دوا مرکز شي ان شاء الله چې پولیپ بیا شي او بعض وخت بیا ضرورت پیدا کوي چې نشي په در تیبي دوا باندې جوړ نشي نو بیا دا پولیپ استاکی چې پروسیجر ته پولیپیکټومي ورته ویل کیږي او پولیپ په جری پروسیجر په واسطه لري کیږي
او ډاکټر صاحب کې الهام صاحب تم لاندې ځواب ورکړي او بل اوریدونکو هم ډیر منتظر ده کوم کولو سیغه تم وخت پیدا کړ الهام صاحب تلان سوای
د الهام صاحب و چې زه غوږ می بخار کا دی غوږ بخار وروره کا باید د دوا په واسطه جوړ شي لکه څنګه چې په پوستکي کې بعد وخت خارښت پیدا کیږي نو سره ډاکټر ته چې هغه درملنه کوم داسې غوږ خارښتونم په تاسو غوږ ګوشکلو یا د غوږ پوزیشن ډاکټر ته لاړ شي متخصص ته لاړ شي دا هغه مناسبه دوا و درکو هغه دوا و چې چاکک چې مالان څه ګولې هغه دوه درې کرامه دوا و کده شو ورکو او سوې قایوي دوا بیا کده شي درکو چې ډیر وخت پوره د مشکل نه راپي او بل تاسو کوشش کې غوږ وچ وساته نه لري وساته او بعد کوټه کې تاسو دغه مشکل زیاتی وی خصوصا ترخو او ترشو توند بویدار شون نغوس شم نم ځان لري وساته
کور ودان یو روسي اوریدونکو راخلو کې دی چې لاندې پښتنه وکي او لاندې ورته ځواب ورکړي مهرباني ستړي مشه مهرباني غږ وساته خبرې وکړه او ډیره مننه مهرباني
څنګه ښه جوړه بخیر
سلامات اوسه
شکر خو کیره ډاکټر صاحب سلام ته دا دګر مو خوشی شوټ خنه دګر مو ډیر باټ خوشی او تخیل داندار دی دا تخیل مو فشارم در چې دا چې بده شوړی کې دا سر او دا دګر مو سر خوشیږي تخیل ډیر وخت کې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب څه وای دی اوریدونکو ته څه وای تخای کوم زیګر مو سر وای درد کوي
دا چې د ترخ تنفسي او لوی یاد پوزې او د تونې او د دماغو د میکروبي کې دوه وجه نه خصن ستنې میکروبي کې دوه وجه نه ساي تخای پیدا کو بار علاوه د غوڅه د سینوسونو التهاب چې موږ بخت د کوغي د سینوزتونه دا مزبن سینوزتونه یا هات سینوزتونه دا افرازات چې ستنې ته د ستنې د التهاب سبب کیږي او بعد وخت کې شي شوشونه ته کوشي د میکروب او د برانشیتو د نمونیا او د چست انفیکشن سبب شي نو په دوه خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د علاقه پیدا شي چې دا علاقه آیا په سینوسونو کې دی په ستنې کې دی او یا په دوه وړو کې نه دی صرف په سینا کې دی چې سینو میکروبي نو هغه خو داخلي مربوط کیږي او بعض وخت مو د پې چې د الټ په سینوسونو کې دی او د غوږونه منشه لکه چې نه چې وټې ته وي نو چې نه په چارچې ته وي کارت او بتې رسی نو چې نه وچا نه کې نو کارت به خامه خو برسي نو که سینوسونو کې ملتهاب و چې سینوسونو تداوی و نشي نو اټور چې په سینا باندې دوا وکي نو بیا هم نه ورکی بعض وخت سینوسونو تداوی کړئ شي په دوا و نشي هغه منځلو ته ضرورت پیدا کو نو داس مرزوم غلیدل چې تبرکلوز دوا په میاشتو خوړلې اخر چې موږ ترګلې چې سینوس اکسره متکړې سینوس تداوي کړم دی یا منځل یا دوا توخی امر کې شوی دی اته تبرکلوز دوا باندې کړې
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید امین نورینا ډېر ډېر مننه ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او دغه خبرونه مو لا پسې خکول کړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
دخلو څنګه کیږي مال چل